قدر منوریدن کو ترا چلوم ریز ما او زما د همکارانو سلامونه او نیکی هیلی و منی نن د چهارشنبه ما شام د 2019 میلادی کال د دسمبر د میاشتې یولسمه چې د 1398 میجر شمسی کال د قوس د میاشتې شلمې نیټې سره برابره ده. دا د خپل نن شپې خپرونه ستاسو د خوښۍ او روغتیا په هیله شروع کوم. په دا خپرونه کې د اونۍ مهمو پیښو ته په کتنه کې به په کابل کښې د افغانستان د سیاسي چارو د څېړونکي او کارپوه ښاغلي محب الله شریف مرکه، د روغتیا په خپرونه کې به په لندن کښې د داخله مریضۍ د متخصص ښاغلي ډاکټر همایون وحیدي خبرې د انسانانو د معدې او د نورو ډول ډول مریضیو په اړه، او د خپرونې په آخر کښې به د حیدر سلیم په آواز کښې یو ښکلې سندره هم واوري. د ورځې و مهمو پیښو ته یوه کتنه.
نظر بر رویدادهای مهم روز.
گرانو او قدر منو اوریدونکو، په دغه اونۍ کې هم د نړۍ او افغانستان ورځپاڼو د افغانستان په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ډونالډ ټرمپ یوارې بیا هڅه وکړه چې له افغان طالبان سره موافقې ته ورسېږي. دا د افغانستان په اړه د اکونومیس مجلې د لیکنې سرلیک دی. په دې لیکنه کې ویل شوي دي، له هغه وخته چې ولسمشر ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې ودرولې، ډېر څه بدل شوي نه وه. مجلې افغانستان ته د ولسمشر ټرمپ د وروستي سفر یادونه کړې ده او لیکلي دي چې ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په بګرام هوایي اډه کې د شکر ایستلو په مراسمو کې ګډون وکړ او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو خبره وکړه. ټرمپ وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 راکم کړي، اوس شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتي. مجلې د ولسمشر ټرمپ دې خبرو ته هم اشاره کړې ده چې ویلي دي له طالبانو سره تر موافقې او په افغانستان کې تر بشپړه بری پورې به په امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې سوله لا هم له خنډونو سره مخامخ ده. دا خبره د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې په پیل کې خپره شوې ده. د ورځپاڼې لیکوال ویلي ټرمپ ادعا کوي چې خبرې بیا پیل شوې دي، خو دا څرګنده نه ده چې اساسي ستونزې حل شوې دي او که نه دي. د مقالې په دوام کې لولو، د افغانستان د امریکا پوهنتون له دوو لویدیځو استادانو سره د طالب بندیانو تبادله وښودله چې طالبان هم لیوالتیا لري چې د افغانستان جګړه د خبرو اترو له لارې پای ته ورسېږي. خو د لیکنې لیکوال وایي طالبان د ټرمپ د تازه څرګندونو په غبرګون کې فرانت پریس خبری آژانس ته ویلي چې لا وختي ده چې د مخامخ خبرو د بیا پیلېدو په اړه څه وایي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د قومندان جنرال سکاټ میلر د یکشنبې د ورځې خبرو ته اشاره شوې ده. سکاټ میلر په کابل کې په یو مرکه کې وویل دل دې سره چې داعش ډله ډېرې سیمې له لاسه ورکړلې دي، د دوی د جلب او جذب پروسه به تر ډېره محدوده شي. د ده په وینا هغو سخت دریځو ته چې له یوه ځایه بل ځای ته ځي، له ښار څخه د دوی د ډلو ته باید پام وسي. نیویارک ټایمز د میلر له قول لیکلي چې وایي دا هغه څه دي چې په عراق او سوریه کې ولیدل شول. کله چې له سخت دریځو څخه پراخې سیمې ونیول شوې، دوی پر کوچنیو برخو وویشل شول او په حیرانوونکي ځایونو کې راپورته شول. مقالې کې پوځي چارواکي او حقوق پوهان به په افغانستان کې له طالبانو سره د هر ډول احتمالي توافق وروسته د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو حضور په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره یو دلیل باله. د مقالې په وینا دغو چارواکو استدلال کړی چې طالبان د داعش ډلې ته ماتې نشي ورکولی او طالبان له القاعدې څخه د جلا کېدو په برخه کې څه نه دي کړي. نیویارک ټایمز لیکلي چې ډېر افغانه طالبان او داعش ترمنځ په توپیر نه پوهېږي، خو پرته له شکه د داعش ډله د تاوتریخوالي د افغان جګړې یو اړخ ګرځېدلې. مقاله کې اسلامي دولت سخت دریځه ډله توانېدلې ده چې په افغان ټولنه کې نفوذ ومومي چې مخکنیو جګړو کې دومره نه دي اغېزمن شوي. مقالې کې که طالبان سوله هم وکړي، د داعش ډلې پر وروستۍ ماتې سربېره دا ډله په افغانستان کې د یو نه ختمېدونکي جګړې اندېښنې زېږوي. واشنگتن ایکس منیس ورسپاری د امریکا د متحده ایالاتونو د دې پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. د ورسپاری په باور که چیرته ځان وژونکي بریدونه هم ادامه ولري، واشنګټن دې ته چمتو شوی دی چې نږدې نیم سرتیري له افغانستانه وباسي. ورسپارلي کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان شایي د امریکا په کورني سیاست کې د ځینو په ګټه وي، خو دا کار له ډیپلوماتیک پلوه په داسې حال کې چې له طالبانو سره خبرې روانې دي له ضرورته پرته مقابل لوري ته امتیاز ورکول دي. د ورسپارلي په نظر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د دغه هیواد د ثبات ټکنۍ کړي او د امریکا متحدانو او دشمنان ته به دا پیغام ورکړي چې دا هیواد نور د جګړې د دوام وس نه لري. د امریکا د متحده ایالات دفاع وزیر ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل د طالبانو سره د احتمالي سولې د تړون سره ارتباط نه لري. هغه د دوشنبې په ورځ رویټر آژانس ته وویل چې ښایي پرته له دې چې د سولې خبرې ته وګورو د خپلو پوځیانو شمیر په افغانستان کې کم کړو. د دفاع وزیر تر دې خبرو څو ورځې مخکې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې دی غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر 8600 ته کم کړي. ولسمشر ټرمپ چې د بګرام په هوایي اډه کې خبرې کولې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 15000 امریکایي پوځیان شته. واشنگټن ایکس مینیرلی کې د امریکا او پوځیان د شمیر د کمیدو سره به د ناټو او د هغه د شریکانو 8500 سرتیري مسؤلیت رون شي. د ورځپاڼې په باور طالبان پیشبیني کوي چې امریکایي پوځیان به مخکې تر دې چې له خپلو شریکانو سره همکاري ته چمتو شي له افغانستانه ووځي. امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان اسناد د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت په نوم راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې چې تر دېرشو پاړو زیاتې ویل شوي دي چې امریکایي چارواکو بیا ویلي چې په افغانستان کې پرمختګ کړی دی، خو داسې نه وه او دوی په دې خبره پوهېدل. ورځپاڼې کړي د محرومو اسنادو نسخه یې لاسته ورغلې ده چې ښایي لوړپوړي امریکایي چارواکي نه دي توانېدلي د افغانستان 13 کلن جګړې ته نه ووایي. په راپور کې راغلي چې دغو چارواکو هیله بښونکي څرګندونې درلودلې، خو پوهېدلې چې خبرې ناسمې دي او داسې شواهد یې چې ښایي دا جګړې نشي کټل کېدای، خو دې دا اسناد پټول. واشنگټن پوسټ په پوسټ کې له سلګونو کسانو سره تر خبرو وروسته او لاسته ورغلو اسنادو له مخې لیکلي د امریکا د ولسمشرانو د نظامي مشرانو او ډیپلوماټانو په خبرو کې تناقض و، ځکه هغوی هڅه کوله امریکایان ته ډاډ ورکړي چې له کلونو تېرېدو سره دوی په افغانستان کې پرمختګونه کړي دي او دا جګړه د دوام ارزښت لري. ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سوفکو له قول لیکلی چې وایي امریکایان ته په تکراري توګه درواغ ویل شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کوچنیان ښوونځي ته ځي. د دې هیواد په ځینو برخو کې ښځې اساسي حقونه لري، د بیان او رسنیو ازادي له لویو لاسته راوړنو بلل کېږي او د تېرو کلونو په پرتله د کار په برخه کې هم زبینه برابره شوې ده. د واشنگټن پوسټ په راپور کې په دې مورد څه نه دي ویل شوي. ورسپارې ادعا کړې چې په امریکا کې د اطلاعاتو د ازادۍ د قانون پر اساس تر 3 کلنې مبارزې وروسته توانېدلی دي چې دا اوږد راپور خپور کړي. د سپینې ماریا پنټاګون چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي چې د واشنگټن پوسټ ورسپارې په راپور کې راغلي دي. جاپانی خبرونه په افغانستان کې د وژل شوي جاپانی ډاکټر کیتسو ناکامرو په اړه یو مقاله خبر کړه. د ناکامرو مړی د شنبې په ورځ د ده ښار ته ولېږل شو. ګر جاپانیانو په کیشو سیمه کې اوسېدونکو افغانانو هم د ده درناوي ته ورغلي وو. مقاله لیکي له افغانانو سره شعارونه وه ته زموږ راتل یې موږ وبخښه چې ته مو ونه شوی ساتلی. دواویا کلن ناکامرو په افغانستان کې بشپله مستندوی وو او د تیری چهارشنبې په ورځ د خپلو 15 افغان همکارانو سره په جلال آباد ښار کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د هغه لور او میرمن د جمعې په ورځ کابل ته لاړ چې د ده مړی جاپان ته انتقال کړي. جاپان ټایمز رسپاړي هم په دې موضوع ته کتنه کړې ده. په مقاله کې د ننګرهار د ځایي چارواکو له قول راغلي چې یو کال مخکې یې پر ناکامرو د احتمالي حملې معلومات ترلاسه کړي وو او له هغه وروسته یې ناکامرو ته 4 ساعتونکي ورکړل. جاپان ټایمز رسپال لیکي چې په ننګرهار ولایت کې طالبانو او داعش جګړې مارانو په ګډون د دولت وسلوالو مخالفین حضور لري. د دې ولایت د والي شاه محمود میاخیل له قول لیکل شوي دي چې وایي دا شوی شته چې ښایي ناکامرو حمله له افغانستانه باندې طرحه شوې ده، خو یې ویل چې په دې اړه د نورو تحقیقاتو اړتیا ده. همدارنګ کابل چاپ نه یو رسوار تر ډیره د افغانستان په جګړه کې د سولې او د ټاکنو لمړني ممکن پایلو د اعلان په څرګندوالي لیکنې او تبصرې کړې دي. د دنیا ورسپار په سر مقاله کې یادونه شوې ده افغانستان وضعیت ته په کتو اوس د سیمې او نړۍ هیوادونه دې پایل ته رسېدلي چې په افغانستان کې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده او په سیمه کې ثبات جدي اړتیا ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي په ایران کې روان کړکېچونه او د افغانستان بې ثباته وضعیت د سیمې هیوادونه ویښ کړل، خو په افغانستان کې له ثبات امنیت سره مرسته وکړي. سرخط رسوال د سر مقالې عنوان دی غواړی چې طالبان برې له ملکي وګړو سره سوله وکړي. د سر مقالې د لیکوال له معلوماتو له مخې دا مهال په قطر کې د بندو دروازو تر شا د سولې خبرې روانې دي چې افغانان پرې خبرې نه دي. په سر مقاله کې یادونه شوې ده واشنګټن پوسټ ورسپارې له وروستیو افشا شویو اسنادو داسې برېښي چې امریکا له افغانانو سره صادقانه نه ده. ملي آرمان ورسپارې په سر مقاله کې راغلي دا چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانې خبرې څلورمې ورځې ته وغځېدې. داسې ښکاري چې په خبرو کې د امریکا لومړی شرط چې اوربند دی طالبان ورته غاړه نه ږدي. د سر مقاله لیکونکي په اند طالبان ځکه اوربند بین الافغاني خبرو کې مطرح کوي چې زیات امتیازات ترلاسه کړي. د سر مقاله لیکوال په سوله کې د طالبانو په نیت شک څرګند کړی دی او لیکي طالبان هڅه کوي چې لومړی له امریکایانو سره سوله وکړي او بیا په خپله خوښه له افغانانو سره خبرې مخته یوسي. د سر مقاله په پای کې راغلي دي که چیرې طالبان په خپله خبره ټینګ ولاړ وي نو ممکن د طالبان د زور په وړاندې یو ځل بیا د مقاومت جبه پرانستل شي. یو شمېر نور ورځپاڼې بیا په ټاکنیزو مسایلو باندې په ځانګړې توګه د رایو د لومړنۍ پایلو په ممکنه اعلان تبصرې کړې دي. د هېواد دولتي ورځپاڼې سر مقالې عنوان دی ټاکنو خپلواک کمیسن دي په عادلانه توګه د رایو پایلې اعلان کړي. د سر مقالې لیکواله کمیسن د پایلو د اعلان اقدام ستایي او ټینګار کوي چې په دې برخه کې دي د چا زور ته نه تسلیمېږي ځکه چې د پایلو په ځنډ کې د ملت خیر نشته. بل دولتي اصلاح په خپل سر مقاله کې لیکلي دا چې د ټاکنو پایلې معتبرې او شفافې اعلان شي. د شکایت کمیسن باید د متعرضو ټاکنیزو ټیمونو شکایتونه په سمه توګه وڅېړي او د دوی د اعتراضونو ته رسیدګي وکړي. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکی او کارپوه ښاغلی محب الله شریف همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کار شدی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د نظر وپوښتم. جناب شریف صاحب، تر ټولو لومړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنله.
سرلوړی اوسئ اشنا صاحب، تاسې او درنو اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تل خوشحاله او سرلوړي وي.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شریف صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبان ترمنځ په قطر کې خبرې سره پیل شوي دي او دا څو ورځې دوام لري، ستاسو د نظر کوم مسایل به وي چې د دوی ورباندې خبرې کوي او په دا څو ورځو کې دوی جوړجاړي ته نه رسېږي، او د دوی خبرو پایلې تاسو څنګه څېړئ؟
له شکه پرته اشنا صاحب، څلور یا پنځه هغه مهم ټکي دي چې امریکایان او طالبان زیات اختلاف پې لري. تر ټولو لومړۍ مسئله دا ده چې اوربند باید څه وخت او په څه ډول وشي، د چا او د چا ترمنځ وشي. مهمه مسئله دا ده چې طالبان وایي چې که چیرې موږ له امریکایانو سره موافقې ته رسیږو نو په سبا باندې چې کله موافقه لاسلیک کېږي د هغې نه وروسته متصل به زموږ اوربند یوازې د امریکایانو په مقابل کې نافذ وي. او دا په دې معنا چې د افغان حکومت د قواو او د افغاني ځواکونو په ضد به دوی جګړه مخکې بیایي. دا مهمه مسئله ده. او دوامه مهمه مسئله دا ده چې د طالبانو ترمنځ خورا لوی اختلاف په دې ارتباط موجود دی چې سوله باید په څه ډول وشي. خاصتا د سیاسي او پوځي اړخ ترمنځ یو ډول اختلاف معلومیږي. پوځي اړخ په دې باندې زیات ټینګار کوي چې باید له امریکانو سره جګړه مخکې ته ولاړه شي ځکه موږ امریکان نور په ګوندو کړي دي او له افغانستانه په وچو دي. خو سیاسي لوری ورته وایي چې نړۍ مو په هغه فکر او په هغه طرز نه مني چې موږ پخوا وو او یا یې له دې وروسته په هماغه شکل توندلاري مخکې بوزو. نو بهتره دا ده، لازمه دا ده چې موږ له نړۍ سره یو ډول جوړجاړي ته ولاړ شو او یو څه ومنو، یو څه ترې وغواړو. دا دوهمه مسله وه. او درېیمه مسله دا ده چې د طالبانو غوښتل شوي چې د نورو بهرنیو ترهګرو ډلو سره که په کور دننه دي که بیرون باید خپل پریکون اعلان کړي او هغوی ته ترهګر ووایي. چې زه فکر کوم دا طالبانو لپاره خوی تر ټولو سخته مسئله وي چې هغه ډلې او هغه کسان چې پرون د دوی په زخونو کښې جنګېدل هغوی ته هم ترهګر وویلی شي یا لږ تر لږه په رښتیا له هغوی سره اړیکې پرې کړی شي او د دې په خوا کښې دا مسئله هم ډېره مهمه ده چې په راتلونکي د دوی سیاسي جوړجاړی چې کېږي هغه به په کوم میکانیزم وي د چا په فکر به وي آیا دوی به اسلامي جمهوریت مني آیا دوی به اسلامي عمارت رامنځته کوي که د دواړو تر منځ به یو بله منځلارې لاره ګوري دا هغه مسائل دي چې تر اوسه پورې اختلاف پې شته دی او نه امریکایان او نه هم طالبان په دې توانېدلي دي چې ووایي چې دا اختلافات له مخې لرې شوي دي او هېڅ ډول داسې سخته مسئله یا د لانجې او د شخې شولانې مسئله دی د دوی دواړو تر منځ نه وي پاتې تر اوسه پورې داسې څه وو او د دې تر خوا خطرناکه مسئله چې په وروستي پل کښې ښایي طالبان او امریکایان ورته خپل د سولې مذاکرات پای ته ورسي هغه دا دی چې افغان حکومت دې مسئلې ته ورداخل شي د افغان حکومت سره هم د هغوی نظریاتو کښې اختلاف شته خو مهم نظر یې دا دی چې د افغان حکومت باید لرې کړی شي او یو داسې سیستم رامنځته شي چې طالبان هم خپل ځوان پکښې وویني او د دې سره سره هغه غوښتنې چې دوی لري هغه عملي کړی شي دا هغه څه دي چې تر اوسه پورې اختلافات پرې وجود لري
مننه لکه تاسې چې اشاره ورته وکړله او داسې ویل کېږي چې طالبان پر دې موافقه کړې چې امریکایي قواو سره به اوربند کوي او افغانو قواو سره به جنګېږي په داسې حال کې چې پرون د امریکا پر پوځي اډه بګرام باندې یو ځل بیا طالبانو حمله وکړله آیا دا د طالبانو د جنګي ډلو او دغه ډلې چې په قطر کې دي د دوی ترمنځ اختلاف نه دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دا وغندله دا به پر د مذاکراتو باندې یو سوری ونه غواړي ستاسو نظره
له شکه پرته دلته که تاسو وګورئ ګورئ دا پرونۍ حمله چې ډېره زوروره او منظمه حمله وه د امریکایانو په تر ټولو لوی اډې بګرام باندې وشوه او دوی ورننوتل هلته د دوی ځانمرګو کسانو برید وکړ او جګړه روانه وه دا په همدې معنا ده چې دوی ډېر کوښښ کوي چې دغه د جګړې ضربه په دغسې حساس حالت کښې امریکایي قواو ته ورکړي تر څو مسئله بیا یو ډول نه په یو ډول باندې د تاوتریخوالي لوري ته ولاړه شي خو زه فکر کوم چې اوس امریکایان سیمه او د افغانستان حکومت او په طالبانو کښې هم ځینې کسان دې فکر ته رسېدلي دي چې په جګړه باندې مسئله نه حل کېږي باید مسئله سولې ته ولاړه شي او دا سوله به څه رقم وي او د چا تر منځ به وي په کوم میکانیزم به وي په دې باندې خبرې باید وشي او اړوند اطراف بالاخره دې ته باید غوره کېږدي چې له اوسنۍ اوږدې کورنۍ جګړې نور افغانان را ووځي او په سوله کښې ژوند وکړي دا هغه څه دي چې اوس هم موږ ورسره په مشکل کې یو د افغان ولس په شکل باندې له هېڅ لوري مو داسې لوی تمه نه شته چې له دغې بدمرغۍ نه موږ وباسي خو نړیواله ټولنه باید په دې وپوهېږي که چېرې افغانان تنها پرېږدي دغه بده ورځ به یوازې د افغانانو په ځمکه نه وي او دا بده ورځ به خامخا دوی ته هم ورغږېږي نو د دې په خاطر دی چې زه فکر کوم نړیواله ټولنه په مسلسل او متداوم ډول کوښښ کوي چې له افغانانو سره مسئله جوړجاړي لوري ته بوځي که هغه طالبان دي که افغان حکومت دی او په پای کښې د افغانانو لپاره داسې یو نظام رامنځته کړي چې دلته د شته ډلو شته سیاسي اړخونو او حتی د مخالفو وسلوالو ډلو هوکړه هم پرې ترلاسه شي او په دغه شکل باندې دوی د افغانستان نه وتلو د افغانستان مسؤولیت افغانانو ته د سپارلو او د یوه ډیموکرات او د خلکو په رایه رامنځته شوي حکومت ته لاره هواره کړي ولیدلی شي چې تر کومه اندازې پورې دغه خبرې یا تنظیمات چې اوس کېږي دا عملي جنبه غوره کوي که نه د پخوا په شان به بیا افغانان هېرېږي او بدې ورځې ته به ورځي
امریکایي چارواکي په خاص ډول د هغه هېواد دفاع وزیر پر دې ټینګار کوي چې یو شمېر قوتونه به د تروریزم سره د مبارزې په خاطر په افغانستان کې پاتې وي آیا طالبان به دا ورسره ومني او په دغه سلې په اړه ستاسو نظر څنګه دی چې امریکایي قواوې به په څه ډول پاتې وي او څه ډول به طالبان پر دې باندې یو توافق وکړي
زه فکر کوم چې طالبانو ته دا مسئله ویل شوې ده او طالبانو هم چې کله دا د نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د امریکایانو سره منلې وه چې د دې نه وروسته به کله چې امریکایان وځي او سوله رامنځته کېږي څار ډله باید وجود ولري او د واقعي کولو چې دغه د سولې کوم تړون چې دی چې لاسلیک کېږي دا په واقعي ډول پلی کېږي، عملي کېږي او ګټه به یې ټولو اړخونو ته رسېږي. زه فکر نه کوم چې امریکایان دې د طالبانو تش په وعدو او یا د هغه هېوادونو په اطمینان باندې تکیه وکړي چې هغه د طالبانو ملاتړي بلل کېږي، بلکې زه فکر کوم چې امریکایان ډېر کوشش کوي چې په دې ارتباط له طالبانو سره د خورا احتیاط نه کار واخلي او پرې نه ږدي چې دوی وغولېږي او یا شته فرصت له لاسه ورکړي او داسې یو سیستم رامنځته کړي چې دا د دوی شتون، د نړیوالې ټولنې شتون، د افغانانو قواوو زحمت ټول په خپل سیم لاهو شي. زه فکر کوم چې دغسې یو منځلارې حل ته خبره په تلو ده او مجبورېږي به دوی چې په یو ډول نه په یو ډول دا سیستم په داسې شکل باندې تطبیق ته بوځي د سولې، حتی که امضا کېږي امریکایان به شتون لري او د امریکایانو دغه شتون به طالبانو ته په دې توجیه او په دې معقول او مؤثر دلیل وړاندې کېږي چې دا به تر هغه وخته پورې وي چې دلته د ترهګرو ګواښ ختم شي. که چېرې تاسو په رښتیا له ترهګرو سره خپله پرېکړه او خپل پرېکون اعلانوئ نو بیا څه ضرورت دی چې تاسو ورخطا شئ؟ نو تاسو سره خو موږ سولې تړون لرو او په تاسو باندې به ګزار نه کېږي، تاسو به د دې ملک سیاسي مدني سیستم ته ننوځئ او په دغه شکل باندې چې کله موږ ووینو چې نورې ډلې نه شي کولی د افغانستان شته نظام تهدید یا تخریب کړي، د هغې نه وروسته به امریکایان په دې ارتباط باندې له افغانانو یا افغان لوري سره په تفاهم داسې تړون غوره کوي او داسې تصمیم به نیسي چې افغانستان پرېږدي او د افغانستانه ووځي. خو په هېڅ صورت باندې امریکایان داسې یوې اوږدې جګړې ته آماده نه دي چې د هغې نتیجه هم معلومه نه وي او هره ورځ د امریکایانو پکې ووژلی شي. او تر ټولو مهمه دا چې د امریکایانو مالي لګښت یې دلته روان وي او نتیجه به نه ترلاسه کېږي. دغسې یو حالت ته ښایي امریکایان زړه ښه نه کړي او همدا لامل دی چې د دې په خاطر باندې چې پروسه صحیح تطبیق شي امریکایان غواړي ځان مطمئن کړي او په همدې ډول باندې نړیواله ټولنه
په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات روان دي، واشنگتن پوسټ یو ډېر اوږد راپور نشر کړی دی چې په هغه کښې ویل شوي دي چې امریکایي چارواکو او نظامیانو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا خلکو ته رښتیا نه دي ویلي او په دې کې ډېر مسایل څېړل شوي دي. ستاسو د نظره په دغسې یو حالاتو کې دغه راپور نشرول او همدارنګه د دغه راپور په اړه ستاسو نظر څنګه دی چې ولې داسې سوي دي په دغه جریان کې؟
د راپور په ارتباط باندې اشنا صاحب درې ټکي ډېر مهم دي. یو ټکی دا دی چې امریکایانو چې دغه کوم راپور خپور کړی دی امریکایي ژورنالیستانو یا هغه کسانو چې هغه په تحقیقي راپورونو باندې کار کوي، له شکه پرته امریکایي مشرانو امریکایي ولس ته خورا زیات درواغ ویلي او په دې کې مبالغه کړې ده چې دوی د کامیابۍ ته څومره نږدې دي او یا رسېدونکي دي. اما مهمه مسئله دا ده چې په دغسې یو وخت کې د دې راپور خپرول دوهم ټکی دا دی چې دا ولې په دې وخت کې خپرېږي. هم په کورنۍ کچه د امریکایانو او هم په بهرنۍ کچه داسې نظریات وجود درلود چې هغه دې بالاخره د امریکایانو په نفع تمام نه شي یا د امریکایانو د طالبانو سره د دومره جورجالي او د طالبانو سره د دومره لوړو ژورو او ناستو په ارتباط باندې د امریکا ځایځای ته سوال لاندې راولي، او یا حتی ځینې منتقدین دا هم وایي چې د داسې یوې ډلې سره دومره زیاتې خبرو ته ضرورت نه و. اصلي مسئله دا ده چې امریکایي ولس اوس باید په دې باندې پوه کړی شي چې د جګړې له لارې کامیابي ناشونې ده او یا تر زیاته بریده پورې لرې ده. نو د دې په خاطر باندې چې درې نه مسالې یعنی په افغانستان او په امریکا کې او په نړیواله کچه د اذهانو دې ته آماده کول چې باید سوله راشي او د سولې په ارتباط باندې پرمختګ وشي، دا په ټولو اذهانو باندې دوی غواړي د منفي تاثیر په ځای باندې مثبت شکل یې وکاروي. او زه فکر کوم چې دا د امریکایانو سره مرسته کوي تر څو دوی په واقعیت باندې وپوهېږي او عامه رایې یا عامه ذهن د امریکایانو دې ته آماده کړي چې په یو ډول نه په یو ډول باید مسله سولې ته ولاړه شي او له طالبانو سره دغه لاس او ګریوان کېدل او د امریکا په ټول تاریخ کې اوږده جګړه نوره باید پای ته ورسولی شي او امریکایان له دغې لګښته نور خپله اوږه خالي کړي. خو بیا هم د دې په خاطر باندې چې مسله حل شي دا په اسانه باندې نه د دوی لپاره او مشکل وا او مشکل لا اوښتېدله. د دو په خاطر باندې زه فکر کوم دوی دغه شی خپاره کړل او په غیر مستقیم ډول یې هغه اطرافو ته چې غواړي له امریکایانو سره خبرو ته یا فیصله جوړجاړي ته زړه ښه نه کړي هغوی ته هم دا د خطر زنګ دی چې که په دې ارتباط باندې چې کوم شی د امریکا ولس ته ویل شوي دي غلط و او مشکل در نه ده نو د دې په خاطر باندې تاسې باید دغه مسئله د حالت نه لرې ونه ساتئ او دې ته باید غاړه کېږدئ چې دا مسئله باید حل شي او نور امریکایان زیات لګښت ته کش نه کړی شي او واقعیت باید ومني او د واقعیت سره داسې یو پالیسي یا دریځ ولري چې د امریکایانو ځای ځایګای هم محفوظ وي لګښت یې هم زیات نه وي او په افغانستان کې یو داسې رژیم دی تر شا پرېښی وي چې هغه د امریکایانو په تاریخ کې تر ټولو نه وروسته د ټولو مقامیو نه وروسته چې هغه که په ویتنام کې وي که په لبنان کې وي که په سومالیا کې وه په داسې شکل باندې یو نظام دی پرېږدي چې هلته د دوی د ناکامۍ په ځای د کامیابۍ تعبیر ترې وشي.
همدارنګه داسې پروګرام و چې په چین کې هم د طالبانو او افغان حکومت او مدني ټولنې یو شمېر نور سیاسي اشخاصو په ګډون ناسته اوسي چې تر اوسه پورې د نامعلوم ملتونو په اساس ځنډېدلې ده. ستاسو د نظره چې اوس به دغه ناسته اوسي او د ځنډېدلو هیلت یې ستاسو په نظر څه دی او د دغسې ناستو پایلې به څنګه وي ستاسو نظر؟
په دې ناسته کې چې په بیجنګ کې کېدونکې وه طالبانو ورته خپل ورسد یقیني وباله او دا یې دې ته خپله موافقه وښوده خو افغان حکومت ته او د افغان حکومت پلاوي چې هلته باید استازیتوب وکړي د اشرف غني له کرزي سره یو ډول خوابدې کېدل دا په دې معنا و چې د افغان حکومت له لوري یا د افغان د حکومت د غوښتنو سره د دغې ناستې میکانیزم سم نه وه. افغانانو په دې باندې فشار واچوه او چینایانو ته یې فکر کوم په دې کې قناعت ورکړه چې دا مسئله باید په داسې شکل مخکې بونه تلی شي لکه په روسیه کې چې کومه ناسته وه چې هغه هېڅ حاصل ورنه کړي یوازې افغانان وي کښېني او پاتېږي یا یوازې شعارونه ورکړي او خپل ارمانونه ووایي. زه فکر کوم چې مسئله دې ته بیایي چې په یو ډول نه په یو ډول باندې باید دا کاري نتیجه ورکړي او کاري نتیجه دوی وایي چې هغه وخت ورکوي چې حتما افغانان په کښې خپل زمام په امورو د زمام د امورو په لاس کښې واخلي او په داسې ډول باندې د دې وضعیت په ارتباط باندې واکداري او یا رهبري وکړي چې افغان حکومت په مالکیت باندې وي او افغان حکومت بالاخره د دغې پروسې پرمخ بیوونکی او رهبري کوونکی وي یا لږ تر لږه په قضیه کې اجرایوي رول ورکړی شي اساسي رول ورکړی شي ولو که نور قوتونه او نور طرفونه هم پکې وجود لري. زه فکر کوم چې دغه غونډه د همدې مسئلې په خاطر باندې شاته وغورځوله شوه سره د دو چې افغان حکومت بیا ځان ورته تیار وباله خو هغه ډله چې دوی باید هلته ګډون وکړي دوی تعین کړه چې نه کړه او د هغې نه وروسته ونه شوای کولی چې د هغې لیست اعلان کړي او څه شي ویل کېږي چې د پردې تر شا لا هم پرې جنجال روان دی.
مننه. د افغانستان په ننګرهار کې د جاپان د یوې څېړنې موسسې مشر ډاکټر ناکامورا د هغه ساتونکو سره ووژل سو په داسې حال کې چې هغه د افغانستان خلکو ته په بېلابېلو برخو کښې کومک کاوه او زیات خدمتونه یې کړي دي چې د ده خدمتونه په رسنیو کې په فیسبوک پاڼو په دې کښې یاد سول او په خاص ډول د کونړ د سند د اوبو څخه د استفادې په اړه ډېر پروژې عملي کړي او کارونه کړي دي. ستاسو د نظره هغه چا ووژي او علت یې څه و چې دغسې یو خدمتګار چې هغه د بل هېواد راځي او په افغانستان کې خدمت کوي وژل کېږي؟
ماشا صاحب، زه پخپله پرون د جلال آباد ښار ته تللی وم او د کامې په ولسوالۍ کې مې د تتسو ناکامورا هغه بشري او انساني او د خواخوږۍ په بنسټ ولاړې پروژې وکتې چې خلکو به چې کله د ده کیسه کوله په سترګو کښې بې اوښکې راغلې. یعنې تر دې اندازې پورې هلته ته کار کړی، خدمت یې کړی چې ښایي یو څوک په دې نه وي قادر چې خپل کور ته کار وکړي، اما نامردو او بې غیرته پردیو مزدورانو دی په ډېر په بې غیرته شکل او په ډېر نازوان مردانه شکل وواژه. اما په یو شي زه ډېر خوشحاله یم چې افغان ولس په کور دننه او د کور نه بهر د ده سره خوراک لکه هغه هم راځي وښوده، افغان حکومت د ده ډېره قدرداني وکړه او د دې سره سره د جاپان ولس هغه نرتوب وښود چې د جاپان سفارت اعلان وکړ چې د ده پروژې به د ده له مرګه وروسته هم نه ودرېږي او هغه تمویل موږ ته وو. دا د جاپانیانو او افغانانو ترمنځ د ښه نږدېوالي او ښه ورورولۍ او بشري ټولنو له یو بل سره د کومک کولو ښه عملي بېلګه ده. او د دې په خوا چې زه فکر کوم چې کوم حالت کې او په کوم ځای کې د ده وژنه ترسره شوې وه، له شکه پرته چې کله ده د خیمې د ولسوالۍ لپاره خپل پلانونه جوړ کړي وو، لکه څنګه یې چې په قامه کې د اوبو مهار کولو ته کار کړی و، ډېر د ګمبیري دښته یې شنه کړې وه، او د دې په خوا چې دغه پلانونه نور هم عملي کول، دا سړی له شکه پرته د کنال د اوبو قرباني دی او نیغ په نیغه زما په فکر باندې د ایسای ځواک په دې کې شریک دی او د هغوی شیطاني پلان په کې و. له شکه پرته چې دا به افغان مزدورانو عملي کړی وي، خو افغان تاریخ او افغان ولس ته د تسو ناکمرا خدمت، میړانه، بشري خواخوږي او حتی د ټول جاپان د ملت قدردانی ویره نه کي، او دا د افغانانو خاصیت دی چې چا نیکي ورته وکړه، که داسې نمک حرام او بېغیرته او بې وجدانه انسانان پکې پیدا کېږي چې هغه د نورو په خاطر خپل داسې یو خواخوږی وژني، داسې د میړانې او غیرت بچیان هم پکې شته چې د ده نوم او د ده نشان به د تل لپاره په افغانستان کې ژوندی ساتي.
مننه. په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو جنجالونه تر اوسه پورې هم روان دي او د کمیسیون پر دې نه دی توانېدلی چې پایلې اعلان کړي، که څوم هره ورځ غواړي اعلان کوي چې نن سبا یې اعلانوي. ستاسو د نظره د دغه علت څه دی چې یو شمېر کاندیدان د دې ممانعت کوي چې دا پایلې اعلان نه سي او بیا غواړي په افغانستان کې یو بحران رامنځته کړي؟
اصلی مشکل دا دی آشنا صاحب چې دغه کسان چې کله په دې موقت حکومت په لومړي سر کې د پایلو په سر په یوه شي خوله خوږه شوه، دا اموخته خواره شوله، اوس د افغانستان د ولس په مرۍ یې خوله لګولې او هر ځل غواړي چې یو شی ورکړی شي. زه فکر کوم چې دغه مسأله خورا د قانون نه لرې ده او د نتایجو دومره ځنډول په دیموکراسۍ او حتی د بشر په اخلاص سره شخند ویل دي. په هیڅ ډول نظام کې داسې بې کنټرول او بې قانون او بې پوښتنې نظام نه وي لکه دلته چې چلیږي. او د دې په خوا کې د اوو ولایتونو د بیا شمېرنې رایې یرغمل کول او هلته سرتنبهتوب او دلته د ځینو اعلانونه چې ملک بحران ته روان دی او باید موقت حکومت رامنځته شي او دا کسان باید پکې نه وي چې له کوم کاندید شوي وو، یا په اصطلاح دی اوس راته ولاړ وو جمهوري ریاست ته، دا هغه خبرې دي چې زه فکر کوم تر اوسه پورې دلته د یوه نظام د شتون او د یوه مرکزي قوي نظام د راتلو د مخنیوي لپاره ترسره کېږي. په هیڅ صورت به دغه مسأله ونه منلی شي او هر هغه څوک چې ولو که په یوه رایه د بل نه مخکې وي او اعلان شي او د دې نه وروسته ولس هغه ته د جمهور رئیس په سترګه وګوري او جمهور رئیس یې قبول کړي، زه فکر کوم له دې پرته د قانون مطابق زموږ سره بله چاره نشته. د بل هر لوري ته څونو پایله او نتیجه به یې داسې وي لکه دا اوس چې په کوم شي کې موږ روان یو چې ورځ تر بلې مشکل زیاتېږي، ورځ تر بلې غیر قانوني حالت یې ولولېږي او ولس د هر څه نه بېزاره کېږي او په هر څه اعتماد له لاسه ورکوي. زه فکر کوم له دې نه پرته چې صحیح او قانوني چلند وشي او د هغې نه پرته بل کوم شی موږ نه لرو، او د خلاصون لاره هم همدا ده چې باید نتیجه اعلان شي او کمیسیون د بېځایه شیونو ته ونه ګوري او ولس نور په انتظار کې پرې نه وي، د ولس په رایه رشخند ونه وي، په قانون رشخند ونه وي. داسې انتخابات په افغانستان کې چیرې لیدلي دي چې په میاشتو میاشتو بیا پایله نه اعلانېږي او اول ورځو کې اعلان دا و چې که نن انتخابات وشي په سبا باید نتیجه اعلان شي؟ یا دې کمیسیون زه حیران یم د دوی دغې حیثیت ته، افغانیت ته، بشري اخلاقو ته وار وار دې اعلان کوي چې د دې نه وروسته موږ نتیجه اعلانوو، بیا ورکېږي، بیا د ټولو سره علني مجلس نشي، بیا ورکېږي، بیا اعلان کوي چې موږ د انتخاباتو پایله لومړنۍ پایله اعلانوو، بیا ورکېږي. زه حیران یم یعنې چې دوی د دې ولس په سرنوشت ولې داسې تورې لوبې ته تیار دي.
مننه غواړم اخر سوال دا وکړم چې په داسې حال کې د دې خوا د امریکا او طالبان ترمنځ مذاکرات روان دي، د بلې خوا جنګ روان دي او همدارنګه د انتخاباتو جنجالونه، فساد او نورې بې امنیتي وجود لري، ستاسو د نظره راتلونکی به څنګه وي؟
په شکه پرته آشنا صاحب چې موږ له ګواښونو سره مخ یو، بې امنیتي شته، د ګاونډیانو ظلم او ستم او استخباراتي او هر اړخیز تیری شته، دي د نړیوالې ټولنې نه پاملرنه شته، ده د افغانانو د خپل هېواد سره بې مینې او بې اخلاصتوب شته دی. خو هغه څه چې زه ګورم او د دې ولس سرنوشت ته ګورم چې بل اخره به الله تبارک وتعالى په دې ولس رحم کوي او دا ولس به بل اخره بيداريږي او له هر غلیم نه به خپل انتقام اخلي او خپل سرنوشت به په خپل لاس ټاکي. له دې پرته زموږ په مقابل کښې یا زموږ مخې ته بله کومه چاره نه ده پاتې. او هیله مې دا ده چې بل اخره نړیواله ټولنه او د سیمې هېوادونه هم په دې باندې متیقین شي چې د افغانانو د بدې ورځې لپاره د پای ټیکه ایښودل په کار دي. د دې په خاطر نه چې یوازې افغانان په امن شي، بلکې د دې په خاطر باندې چې نړیواله ټولنه هم ترې د ارامۍ خوب وکولی شي او دغه بشري ناورین نور پای ته ورسېږي. د داسې یوې ورځې په هیله چې بالاخره افغانان د خپلواکۍ او استقلال او په خپل ځان د بسیاینې هغه د عزت ډګر ته ور ووځي چې د نورې نړۍ له ملتونو ولسونو سره یو ځای ژوند وکولی شي او افغانستان د ټولې نړۍ یو پرامنه او باعزته او د یوه کرکتر او د یوه ځای لرونکی هېواد وي چې په نړیواله ټولنه وسپیل شي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلی محب الله شریف، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. مننه، خدای پامان. گرانو او قدر من آوریدون کو پا دا خبرونه که مو دا یو شمیر آوریدون کو دا غشتنی سرسام پلندن که دا داخل مرزوی و دا متخصیص شاغلی داکتر آمایون ویدی سر دا انسانانو دا میدی او جگر دا مرزوی پار خبری کلیدی چی ستاس توجو را گرزو و دقی مرکت. محترم داکتر آمایون ویدی، متخصیص امراض داخله، سلام علیکم. تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتی. جناب دکتر صاحب، با سلسله صحبت های گذشته بازم شنده عزیز ما خواست که در ارتباط با بعض مسائل رابطه با میده انسان صحبت داشته باشیم. اگر اول بگی که وظیفه اساسی میده در بدن انسان چی است؟
مواز سلام های خدا به تمام شنوندگان شما و از طریق زنا به تمام افغانایی که در مقیم استرالیا هستند تقدیم میکنم و امیدوارستم که شما و با همه شنونده ها و تمام افغانای ما دارای صحت سلامتی کامل باشید. در قسمت سوال شما ما باید بگم که میده یک بخش مهم از جهاز هاضمه را تشکیل میده که وظیفه اساسی از او هضم کردن غذا و همچنان یک وظیفه دیگام داره که او میکروبا را که توسط غذا داخل وجود میشه او از طریق توسط تیزاب میده از بین میده که نمیذارش در قسمت های دیگه جهاز هاضمه و یکی از مهمترین ارگان جهاز هاضمه به شمار میره.
یک تعداد زیاد مردم به تکلیف میده دچار است. انواع تکالیف میده چی است و چرا این تکلیف پیدا میشه؟
خود میده که است، در میده به مطور که گفتیم که در اونجا عزم غذا صورت میگیره و او خود میده یک مقدار تیزاب را تولید میکنه که کمک میکنه به عزم غذا و همچنان انزایمای را تولید میکنه که در عزم غذا کمک میکنه. و همونطور که میدانیم تعداد زیادی از مردم به تکلیف معده دچار هستند و تکالیف معده که عبارت از التهاب معده است، زخم معده است و همچنان سرطان معده است. یه چیز مخصوصا التهاب معده و زخم معده بسیار زیاد مروج است، زیاد از وجود مردم زیاد از تکلیف دارد. در معده التهاب معده چندین چیز دلیل میشه که معده التهابی شه. یکی از مهمترین چیزی که معده را التهابی میکنه یک نوع میکروب است به نام هچ پایلوری. این میکروب در معده باعث میشه که تیزاب معده را خونسا بسازه و او وقت است که جدار معده را باعث از تخریش کنه مباعث التهاب معده، زخم معده و حتی سرطان معده میشه. یک مهمترین دلیل تکلیف معده است. و دلیل دوم که بسیار زیاد مهم است که باعث تکلیف معده میشه سیگارت است که و همچنان مشروبات الکلی است. اینا هم باعث زخم معده و التهاب معده میشود. پلوش بعض دواهایی است که میتونه که باعث تکلیف معده شه، مثلا ناسپرین. بعض دواهایی که مثل التهاب هستن که اونا باعث میتونه که باعث التهاب و زخم معده شه.
همچنان مواد خوراکی باعث تکلیف معده میشه، کدام مواد خوراکی برای تکلیف معده را پیدا میکنه؟
تکلیف معده که مواد خوراکی که واقعا باعث تکلیف معده میشه گوشت سرخ هست. گوشت سرخ باعث زیاد باعث میتونه که التهاب معده را به وجود بیاره و همچنان خود دایت درست که نباشه. بعضی وقتهای متوجه باشین بسیاری مردم چای صبح مس میکنن به حساب و نان چاشت زیادتر میخورن یا نان شب بسیار زیاد میخورن و خواب میشن که اینا کلش باعث میشه که سر معده فشار بیاره و تکالیف معده را به وجود بیاره و دیگه زیادتر این چیز که گوشت سرخ میگن که خوب نیست.
همچنان چه وقت یک کسی احساس میکنه که به تکلیف معده دچار است؟
تکلیف معده من گفتم که میتونه که التهابی باشه و میتونه زخم باشه و میتونه خدای نکرده سرطان باشه. یکی از علائم مهم تکلیف معده درد است. بسیار درد در بین قسمت بالای معده که در قسمت ابرقه ختم میشه به این قسمت درد پیدا میشه و یا ای که یکان کس جگر سوسی پیدا میکنه که با دلیلش مثلا زیادتر شدن اسید است و یا ای که اسید معده به داخل میری میشه و باعث جگر سوزی میشه و همچنان علائم دیگه ای که میتونه مثلا دلبدی و استفراغ است با یکی از علائم تکلیف معده است و یکی از مهمترین چیز که آدم همیشه باید متوجه باشه باختن وزن است. وزن باختن است و در پلویش کمخونی است که باعث نشاندهنده تکالیف معده است و وقتی که معده خونریزی پیدا کنه بعضی وقتا میتونه که مثلا استفراغ را که یا دلبدی که پیدا میشه خون استفراغ میکنن یا این که بسیار یک مواد غلیظ سیاه وارد یک چیز مثل یک قهوه وارد تاریک استفراغ میکنن یا مواد در مواد اوقایته خون دیده میشه و یا این که مواد اوقایته بسیار زیاد سیاه میشه چون وقتی که خون در معده باقی میمانه هموگلوبین خون همراه تیزاب چیه کیمیایی صورت میگیره که رنگ هموگلوبین سیاه میشه اکسیدایزش میشه و بسیار سیاه میسازه و مواد اوقایته بسیار زیاد تاریک میشه.
پس کدام کارا باید شود که از تکلیف معده جلوگیری شود و مردم به خاطر مواظبت معده کدام کارا را باید انجام بدن؟
همونطور که گفتم در قدم اول مثلا یکی از مسائل مهمه که باعث تکلیف معده میشه یک میکروب به نام هلیکوباکتر پایلوری و کی میکروب در اواخر قرن بیستم پیدا شد که فهمیدن که این میکروب باعث تکلیف معده میشه و این میکروب انسان به انسان انتقال میکنه یعنی که پاکیز چی است و با جایی که مثلا تعداد نفر در یک اتاق زیاد زندگی میکنه یا غربت و چیز در ممالک غریب که هستن که در یک خانه بسیار تعداد زیاد زندگی میکنند اینا باعث تکلیف معده میشن و در پلویش خیلی چیزایی است که مثلا میکروب تداویش بسیار آسان است و بسیار خوب و بسیار زود تداوی هم میشه و دیگه دلایل چیز را که مثلا میتونه آدم جلوگیری کنه از تکلیف معده لیسته که سیگارت کشیدن خودش یکی از مهمترین دلایل تکلیف میده است. خوردن زیاد مشروبات الکلی، از اینا اگر بتانن کارن جلوگیری کنن، یعنی که یک ریسک یا یک دلیل که باعث تکلیف میده میشه، آدم میتونه که از اون جلوگیری کنه. و پولیش خوردن غذای صحی، مقدار زیاد ترکوریجات و میوه، یعنی که به حساب ما که فایبر میگیم، خود فایبر، خوردن فایبر بسیار فایده میکنه که از تکلیف میده جلوگیری شده. و دومی که اگر آدم بتانه ایواز از این که یک وقت یا دو وقت پرخوری کنه، اگر مثلا مقدار کم، روز سه دفعه یا چهار دفعه آدم غذا بخوره اما با مقدار کم، و یا کمک میکنه برای زی که میده را سرش فشار نده. و در پولیس اردن نان ناوقت شب درست نیست. کسایی که مثلا آسپرین میگیره به دلایل دلیل تکلیفایی که دارن، و یا ای که نیروفین یا آیبوپروفین یعنی تابلیت های زده التهاب میگیرن، کوشش کنن که تابلیت ها را در شکم گرسنه نگیرن و بعد از اینکه غذا میخورن تابلیت ها را بگیرن. یه چیزایی است که کمک میکنه که از تکالیف معده جلوگیری شه.
برای تکلیف معده چه قسم تداوی وجود دارد؟ و یا کسی که تکلیف معده داشته باشد چه قسم میتواند آن را تداوی نماید؟
خوشبختانه تداوی زیاد از برای تکالیف معده اگر به موقعش پیدا چی شود، دیاگنوز مانده شود یا تشخیص شود، تداوی بسیار خوب تداوی میتونه شود. مثلا فرض میکنیم اگر مو انفکشن که ما گفتیم که باعث تکلیف معده میشه، وقتی که کسی که تکلیف معده پیدا کرد یا معده دردی پیدا کرد یا دیگر سوزی پیدا کرد، بهتر است که پیش دکتر خود بره. در قدم اول دکترشان شاید برشان بعضی انتیاسید بتن یا ای که بعضی تابلیت ها را بتن که ترای کنن، کوشش کنن که ببینن که اگه کمک میکنن. اگر اینکه کمک نکرد، باز اونا در جای طریق تشخیص کردنش فرق میکنه. بعضی ها مواد وایتر ماینه میکنن به خاطر زو انفکشن، بعضی ها خون ماینه میکنن و بعضی جا قبلا حتی تنفس چی میکردن که اینجا به نام بریث تست میگن، که میتونن تشخیص کنن کمی انفکشن وجود داره یا در وجود در میده یا نه. اگر پیدا کنن و جوابش مثبت بود، دو هفته کورس انتیبیوتیک، یک هفته کورس انتیبیوتیک میگن، دو نوع انتیبیوتیک میگیرن و در پولیش دوای دیگه است که به نام پروتون پمپ انهیبیتر میگنش، مثلا کو تیزار جلوگیری میکنه از ترشوی تیزاب، همچنان کمک میکنه به خاطر به که غشای میده از چی کنم درست شده. یک کورس از چیارا میگیره، تابلیت ها رو میگیرن و میده خوب میشن. و اگر نکنن مثلا بعضی وقتا مجبور میشن که حتی کمره تست کنم، که مثلا کمره کوچک را که از طریق یک پایپ وصله از داخل میده روان میکنن و میبینن اگر التهابی باشه، اگر خونریزی داشته باشه رو چی میشن تستش میکنن و بعضی وقتا حتی تداوی میکنن در جای وده بهترین چی بادزو برشاندنی دوایی را که به نام یا اوموپرازول است یا لانزوپرازول است یا اسموپرازول است، دو تابلیت هایی است که به خاطر تیزاب میده را کم میکنه و در پولیش غشای میده را پس ترمیم میکنه برشان داده میشه و اکثرا نتیجه بسیار خوب میده. و در پولیش خود یعنی رژیم غذایی رو باید توجه کرد، بسیار زیاد شدید توجه کرد، یعنی مواد که بسیار تخریش کننده است باید جلوگیری شود از خوردنش. مثلا بعضی کسا بسیار زیاد مقدار زیاد مرچ میخورن که خود از یام امکان داره تخریش کنه میداره. و در پولیش سیگرت کشیدن و مشروب خوردن و اینا رو کم کنن و تا اگه بتانن استاپ کنن به کمک میکنه به ای که میده پس ترمیم شد.
دکتر صاحب تکلیف جگر چه قسم پیدا میشه؟ آیا هم ارتباط داره با تکلیف معده، یعنی کسی که تکلیف معده داشته باشه تکلیف جگر پیدا میکنه و یا یک مسئله جدا است؟
تکلیف جگر، خود جگر خود به حساب لابراتوار وجود انسان است. جگر لابراتوار وجود است و در پولوش در جگر صفرا با وجود میاد. کیس صفرا به کیسه صفرا میاد و کیسه از کیسه صفرا به روده دوازده انگشته که به ارتباط داره به معده از او افراز میشه اونجا و مواد چربی را، مواد غذایی چرب که ما شما میخوریم او را چی میکنه؟ عظم میکنه و تجزیه میکنه. تکلیف جگر بنار جگر هم تکالیف مختلف داره که تکالیف مهم از او خودش هم انفکشن است یا که میتونه که چند نوع انفکشن است به نام A و B و C و تا E است که باعث این انفکشن هاییست که جگر میگیره که به اشکال مختلفی میتونه که با وجود انسان سرایت کنه. مثلا هپاتایتس A که ما شما زردی میگه میشه ای از طریق مواد غذایی یا از او یا از انسان به انسان انتقال پیدا میکنه و هپاتایتس B که او از طریق خون و همچنان از طریق ارتباطات جنسی میتونه پیدا شد انتقال کنه به وجود انسان و هپاتایتس C همچنان از طریق خون و ارتباطات جنسی پیدا میشه و هپاتایتس E مثل هپاتایتس A واره از طریق مواد غذایی انتقال پیدا میکنه. این هشوچه انفکشن جگر بود. باز در قلوش تکالیف دیگه جگر را موجود داره که مثلا از طریق خوردن مشروبات الکلی به وجود میاد که او کسایی که در خوردن مشروبات بسیار زیاد افراط میکنن باعث میشن که تروز جگر شد و در پولوش بعض اوتو ایمون کندشن هم هست که مثلا حالت هست که خود وجود چی میکنه اوتو ایمون هپاتایت هست میگن و در پولوش یکی از چیزای دیگه که باعث به فیمند اندرکف فراموش که میخواستم بگویم دیگه خب این چیزایی است که باعث خب بعضی مواد کیمیایی هم است که او امکاناتش کم است اما باعث تکالیف جگر میشه. و بلی یک قسمت دیگه هم است که به نام فتی لیور میگن که چربید خود دور جگر و داخل جگر چربی میگیره که او از داشتن وزن زیاد و همچنان از خوردن مواد الکلی وام به وجود میه و تداوی جگر اگر اندازه مشکل تر است بهتر است که آدم او را جلوگیری کنه از تداویش کرده. خب چیزایی که انفکشن هایی که با جگر میگیره او رو میتونه آدم تداوی کنه تاگ اندازه اما وامچون بر بعضی هاش واکسینیشن ها وجود داره مثلا برای هپاتایتس B و هپاتایتس A واکسین هاست که میتونن بگیرن جلوگیری کنم و در غیر از اون بهتر است که آدم از جگر جلوگیری کنم.
بسیار زیاد تشکر، چون وقت برنامه ما کم است و این مسئله بسیار مهم است، یعنی هر کس باید بداند که چی قسم از معده و همچنان از جگر مواظبت نماید و در مورد جگر در پروگرام های آینده صحبت خواهیم داشت. محترم همایون ویدی متخصص امراض داخله، از صحبت عالمانه و مفید شما ابراز سپاس می نماییم، برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
تشکر جان، امیدوار هستم که کمک کردتان است باشم.
تشکر بسیار زیاد، خداحافظ. خدا
خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوانی، خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوانی، خوشا با پیوچه رگان سه نگانی، خوشا عاشقی خواهد سو وقت جوانی، سو وقت جوانی.
I'm